پی خبر کې د شپې 11 بجې شوې د اردوونکو د مشال ریډیو په دې خبري کړه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم ستاسو لپاره مو یو وار بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. دا خبرونه مو درته ماخام شپږ بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. دا وخت یې تکرار دروو په لیل خبرونو کوو. سرټکی په کورم کې د فرقیزا تاوتریخوالی په تازه پیښو کې د وجل شو شمیر 15 تا رسیدلی دی. پاکستان تحریک انصاف نن په اسلام آباد کې احتجاج کوي او د لبنان پر مرکز بیروت د اسرایلی پوځ په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل په کورم کې پر مسافر وړونکو گاډو تر برید وروسته په فرقیزو نښتو کې د وجل شو شمیر 15 تر رسیدلی دی. روغتیایي چارواکو ځایي مشرانو نن مشالړو ته وویل چې په هغو نښتو کې 150 کسان یعنی 150 کسان ټپي شوي هم دي. ځایي مشران بیا د یو شمیر کسانو د لا درکې خبره هم کوي. دوی وایي د نومبر پر 2 په بګن کې پیل شوې د افریقایي نښتې اوس نورو سیمو ته هم غځېدلې دي. دوی په وینا شیا او سنی دواړو غاړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د اطلاعاتو په چارو کې د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار محمد علي سیف بیا بیګا په پړه چنار کې رسنیو ته ویلي چې د تاوتریخوالي ختمولو لپاره د حکومت هڅې روانې دي او دا چې د دوی لومړیتوب د اوربند عملي کول دي. په کورمه کې تاوتریخوالي لاغه وروسته زیات شو کله چې د نومبر پر 28 په کوزه کورمه کې د شیعه مسافرو د گاډو پر یو کاروان په برید کې تر 50 زیات کسان وژل شول. هیڅ هم دغه حمله زمواري نه ده منلې. د پښتونخوا ملي او امیګون مشر محمود خان اتسګزی وایي د پښتنو ترمنځ د ځمکو پر سر د موجودو شخړو د هواري هڅه کوي. نوموړي د خبرتن په جوب کې د خپل ګوند لخوا د جوب ډویژن په کچا بدل شوی د ورځنۍ جرګې ته په وینا کې کړی دی. نوموړي ویلي د پښتنو ټول قبیلې به د خپل مشرانو نمونه ورکوي چې د په وینا پر خپل منځي مسلو او د هغو د حل پر لارو چارو خبرې وکړي. محمود خان اتسګزی د بلوچستان په پښتون میشته سیمو کې د نامنۍ موضوع هم یاد کړه. وی ویل د هغه حکومت منل ګناه ده چې د ولس د ژوند او مال ساتنه نشي کولی. نوموړي تور پورې کړل چې د پاکستان امنیتي او جاسوسي ادارې پوره وړتیا لري خو بیا یې هم د پښتنو پر وژنه سترګې پټې کړې دي. خو د پاکستان حکومتي او امنیتي چارواکو تل دا تورونه رد کړي دي او وایي چې دوی د ولس د ژوند او مال ساتلو ته ژمن دي. پاکستان تحریک انصاف د پخوانی وزیر اعظم د ګوند بنسټګر عمران خان د خوشی کولو لپاره نن په اسلام آباد کې احتجاج کوي. د ګوند نن پر خپل رسمي ایکس پاڼه خبر ورکړی دی چې د هیواد له بیلابیلو برخو احتجاجي قافلې د اسلام آباد پر لور روانې شوې دي. خو د ګوند مشران تور پورې کوي چې حکومت د دوی د احتجاج د مخنیوي لپاره ټولې لوی لارې تړلې دي. تحریک انصاف د عمران خان په ګډون د ګوند بندي مشرانو د خوشی کولو تر څنګ د شپږشتم آئینی ترمیم لغوه کولو غوښتنه هم کوي. وایي چې په تیرو عامو انتخاباتو کې د دوی ګوند بریا ترلاسه کړې و خو واک نه دی ورکړل شوی. دا په داسې حال کې چې اسلام آباد پولیسو پرون په ښار کې د عامه نظم ګډوډولو مخنیوي لپاره د قانون 144 دفعه لګولې و. د قانون د دې دفعې له مخې پر هر ډول ولسی غونډو بندیز وي. د اسلام آباد پولیس وایي د قانون سرغړونکي به گرفتاروي. په پاکستان کې د پولیو مخنیوي ادارې خبر ورکړی چې په هغه واد کې 3 ماشومان ګزړن وهلي دي. د پاکستان پولیو ایرډیکیشن پروګرام په نوم د ادارې نن پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې له دې 2 ماشومانو څخه یو د خیبر پښتونخوا د ډیر اسماعیل خان او 2 د بلوچستان دي چې یو یې د ژوب او بل د جعفر آباد ضلع دی. په بیان کې ویل شوي چې له دې سره سکال تر اوسه په پاکستان کې د ګزړن وهلو ماشومانو شمیر 55 ته ورسېد. له دې ماشومانو څخه 6 په بلوچستان، 44 په خیبر پښتونخوا، 43 په سند او 1 په پنجاب او اسلام آباد کې پولیو وهلي دي. تاسو مشال لیدو ته وګورئ. د افغانستان په سوداګریزو مالونو بار لومړنۍ اورګاډي پرون له چین څخه د قزاقستان او ازبکستان له لارې مزار شریف ته ورسید. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې خبر ورکړل چې په اورګاډي کې ټول 55 کنټینرونه ول او په 2 ورځو کې افغانستان ته رسیدل. د بیان کې زیاته شوې چې د اورګاډي به د ستنېدو پر مهال د افغانستان ځینې صادراتي توکي له ځان سره قزاقستان، ازبکستان او چین ته یوسي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي یوشیو یونګ او سفیر جاو شنګ هم پا پرون په سیاسي چارو کې طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستيال مولوي عبدالکبیر او نورو چارواکو سره وکتل. او د لبنان په پلازمینه بیروت کې د اسرائیلي پوز په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. د لبنان د روغتیا وزارت ویلي چې د نومبر 23 په دې بریدونو کې 68 کسان ټپي شوي هم دي. وزارت زیاته کړې دا څلورم ځل چې اسرائیل تر یو نه په کم وخت کې د بیروت پر مرکز کې داسې بریدونه کړي دي. وزارت ویلي د حمله په اړه وار له مخه هیڅ خبرداري نه ورکړل شوی. دا لږ وروسته چې د اموس هاکسټن په نوم یو امریکایي استازي د دې لپاره منځني ختیځ ته تللی دی چې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ لڅو میاشتو رواني هغه نښتی ودروي چې اوس یې د مکمل جګړې بڼه اخیستې ده. حزب الله یو وسلواله ډله او د جنوبي ډله او د جنوبي لبنان پر زیاتره سیمو سیاسي نفوذ لري. امریکا حزب الله یو ترهګر ډله بولي، خو اروپایي ټولنې یوازې وسلواله څانګه د بندیزونو په لومړ کې شامل کړې ده. د مشال ریډیو د خبرونو پای تاسو د مشالې دوه خبرونه اوریدل. په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د کورمې په تازه فرقیزه نخټو کې د وجل شو شمېر 15 تر رسیدلې ده. هم د کورمې د نام نه حالات په تړاو پرون ملي جمهوریت غورځنګ د پېښور پلس کلب مخې ته احتجاج وکړ. د هغه غون یوې مخکخه بشرا گوهر د کورمې د نام نه لپاره پوز ذمہوار وګرځو.
کورمو کې خو تاسو وکړه چې جنگ ده، او دومره چې مونږه سکیورټی لا پیسې ورکو، هغه چې کوم سکیورټی والو نو هغه چې تخکار نشله.
پښتونخوا ملي او میګون نن څخه په جوب کې دور ځنه جرګه پیل کړي چې مخې د زمکو پر سر د شخړو حل یاد شوه دي. بلخوا د بنو د جانخیلو مشرانو پرون په وجرګه کې ویل چې په هیڅ صورت په سیمه کې بل پوځي اپریشن نه مني.
د جانخیل اپریشن د 2009 کې شوای دی. جانخیل کومو چې کاندې وطن تاسو یور نه دی.
په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف د پلان شوی نننی احتجاج په اړه هم معلومات درکو. هله دا له مشال رادیو سره وسی. اولنې موضوع ترازو د خیبر پښتونخوا په کورمه کې د مسافر لیک دونکو گاډو پر قافلې تر وسلوال بریدروسته په فریقي ځون خطو کې د وجل شو شمیر 15 تر رسیدلې ده. د سیمې بلابل روغتیایي چارواکي مشرانو اوسیدونکو وایي چې د نومبر 23 یعنی پرونیو تراوتریخوالي کې لس نور کسان وجل شول، او د دواړو خواو یعنی د سویا او شونی خواو تر یو نیم سل پورې کسان ژوبل هم شول. موږ غوښتل چې په دې اړه تازه معلومات یو ځل بیا له خپل خبریال طارق ورغزین واخلو، خو هغه سره دا وخت اړیکه نه ټینګیږي. هغه البته نن غرمه زمونږ خبریالې انیسې اجمل ته په خبرونه کې د کورمې د تازه چې کوم حالات دي د هغې په اړه دا معلومات ورکړل.
په کورمه کې د جنگ تازه صورتحال دا دی چې هغلته دواړه فریقین اوس هم مرچزن دي. که څه هم دا وخت د جګړې شدت کمزور دی، خو تیره شپه چې کوم ده هغه جګړه زیاته شوې ده. او دغلته دا معلومات هم ضروری دي چې په سیمه کې اکثره جنگ چې کوم دی هغه د شپې په وخت کېږي، نو په هغه کې دواړه فریقین غټ وسلو یعنی کې شارټ رینج مزایل، فضلګت، مارټر او راکټ لانچر، دوژکاو داسې نور په آزاد توګه کوي. په دې کې شهري آبادی لکه صدا، بلشخیل، خوارکلې، بګن او علیزو، عرفانی کلی او داسې نور چې کوم دی د ګلو تر قهر لاندې راغلي دي. نو په کورونو باندې چې کوم دی هغه ګلې غورځیږي. د دې له وجې لیاس سیمو چې کوم دی خلکو وتل پیل کړي دي. او دا جنگ چې په 28 نومبر باندې په بګن کې تر یرغل پس شروع شوی، یو شمېر سیمو ته غځېدلې دي. او دا سیمې تاسو ته چې ما مخکې یاد کړل، دا سیمې چې کوم دی د دې نه علاوه غوزګړی او کنج علیزو او دغه شانتي د تری منګل سیمو ته هم غځېدلې دي. د دې د چې کوم د اتوار په شپه جنگ شوه دي، نو په هغه کې درې کسان چې کوم دي نور تر مړکی دلو پس داش میرا چې کومه ده 15 تر رسیدلې ده. او داش میرا رته مقامی مشرانو، صحت محکمې غړیو او ضلعي انتظامی راکړې دي. او په جګړه کې چې کوم دی د صحت محکمې او ضلعي انتظامی تر مخه تر اوسه تر 150 پورې د دواړو خواو ژوبل شوي هم دي. په سیمه کې دا وخت چې کوم دی لارې بند دي، بازارونه چې کوم دي هغه تړل شوي دي، سکولونه بند دي او انټرنیټ چې کوم دی بالکل بند دی، خلک محصوره پاتې دي. او حکومت اوس د موبایل سرویس چې کوم دی هغه هم تړلې دي. سیمه کې د خوراک سکاک پېټرول او دوایانو داسې نور د ژوند ضرورتونو کې لته غلې دي.
تاریخ دلته تاسو نه دا تاسو کوم چې د صوبایي حکومت لخوا الته آیا د حالاتو سمولو امنیت پر ځای کول لپاره څه هڅې روانې دي او کنه؟
بالکل کورمه ته د خیبر پختونخوا صوبي وزیر اعلی علي امين غندپور په هدایت یو حکومتي پلاوی ورغله دي. په هغه کې د صوبایي وزیر قانون افتاب علم او انفارمیشن منسٹر بیرستر محمد رسیب په شمول د صوبي لوړپوري چارواکي انتظامی او امنیتی لوړپوري چارواکي شامل دي. حکومتي پلاوی چې کوم دی هغه پرون په پړه چینار کې شمه شرانو سره ملاقاتونه کړی دي، هغه ورته خپل چې کوم خبرې دي هغه ورته وړاندې کړی دي، او نن په صدق کې د سنیانو مشرانو سره په جرګه دي. نو دا چې کوم دی کنه دا مسلې دوی په سیمه کې چې کوم دی نورې مسلې هم د حل د پاره دوی خبره کوي، خو اوس په دې وخت کې د دوی تر ټولو غټه مقصد چې کوم دی هغه په سیمه کې وربند دي. د انفارمیشن دفتر څخه ما جاری شوه ووس یو تازه خبر مخې ترغله دي، هغه کې د کورمه په معاملې کې د خبر تر مخه اهم پیشرفت شوه دي. او بیرستر محمد شیف چې کوم دی په حواله ویل شوې دي هر یو خبر د ملاوي دو امکان دي، او دغه پیشرفت چې کوم دی هغه به د زر رسنۍ ته چې کوم دی هغه وړاندې کی.
تاریخ ورغځي اوریدونکو مونږ ته د کورمه تازه حال راکوه. د امین شتل ګوند تر څنګ ملي جمهوری غورځنګ هم ویلي چې سبا یعنی د نومبر پر 15مه د صوبې په ټولو ضلعو کې د کورمه د روانې نامنه ضد مظاهره کوي. په کورمه کې پر مسافرونکو گاډو برید او تر هغه وروسته د فرقه ایزو نښتو پر ضد په پیښور کې ځینو ملت پالو ګوندونو فعالانو احتجاجي مظاهره وکړه پرون، او له حکومت یې وغوښتل چې د حالاتو کابو کولو لپاره جدي اقدام وکړي. بلخوا صوبایي حکومت وایي د قانون د وزیر آفتاب علم پریدی په مشرۍ د لوړپوړو چارواکو یو وفد د جمعې پر ورځ پاڼه سینار ته تللی او له ځایي سنی او شیعه مشرانو سره خبرې کړې دي. حکومت البته دا نه دی ویلي چې دغه خبرو کومه نتیجه مخې ته راغلې ده، خو تفصیل اورو د غلام غوث په دې رپورټ کې چې د پیښور د پرونی مظاهرې چې کوم ګډونوالو د هغوی په غږونو پیلېږي.
پیښور پریس کلب خوا کې دا احتجاجي مظاهره د ملي جمهوري غورځنګ د سورې لاندې ترسره شوه، چې پکې په کورمه کې د سورلو د ګاډو په قافله د ډزو په پیخه او د هغې وروستو د تاوتریخوالي په پیخو د سختو اندېښنو څرګندونه وشو. په دغه مهال د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داور له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل:
ما د فقیر حکومت هم چې څونه چارواکي دي د وزیر اعظم د سټول کابینې د دې والد مو قتل په ټویټر او په فیسبوک مونږ چې د کورمه د دونه غټه سانحه ده چې پراپر یو مکمل جنگ روان دی، د دې په حواله د دې سره دا هغه بالکل خاموشه دي، هیڅ قسمه غږ نه کړی، مزاحمت هم بیا د صوبایي حکومت خو چون کې ترجیح بیخي بدله ده، هغه خو وایي چې بس زمونږ د ژوند هم دغه یو مقصد دی چې مونږ خپل لیډر د جیل نه آزاد کو، نه مې د صوبې د تحفظ غم شته، نه مې دغه سره څه کار شته، نه مې دلته د امن سره څه کار شته، نه مې د صوبې د ترقۍ سره څه کار شته. نو دا د دوه ترجیحات دي، مونږ به تور یو سیاسي ورکر او به تور یو سیاسي ګوند په دې قسمه احتجاجونو بس هغه یادې هني ورکو.
په دې مظاهره کې د بشري حقوقو خزینه فعالانو او خزینه سیاستوالو هم ګډون وکړو، او دوی د کورمی د تازه پیښونو علاوه په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې په زیاتی شوی نارامۍ او د وسلوالو په زیاتو شویو فعالیتونو هم د سختو اندېښنو څرګندونه وکړه. سیاستوالي او مدني فعالي بشرا گوهر په دغه لړکی لمشال ریډیو سره په مرکه کې وویل:
دا پښتانه تباکۍ د پښتانه ټول در په در کړی دي، کاروبار نشته دی، تبایی دا او کورمو کې خو تاسو وکړه چې جنگ دی، او دومره چې مونږه سکیورټی لا پیسې ورکو بیا هم کونوی باندې اټاک وشي، جینکه خزه مشران بچی ټولې تباہ کړل مړ کړل، او اغه چې کوم سکیورټی والا و نو اغه چې تخکاره نشلل چې اغه ایستشلل، اغه ولې ریسپانس ورنکړي سکیورټی. بیا پرون بیا نه اور بل شوی او هر شرطه په کورمو کې، او بیا نو حکومتو نه ریاستو.
په عین حال کې په پیښور کې د باچا خان مرکز پیښور نه د خپل شوی بیان تر مخه عوامي نېشنل ون په کورمه کې د روان صورتحال او د صوبایي او مرکزی حکومتونو د سول او سست ردعمل په ضد د پښتونخوا په ټولو ضلعو کې د احتجاجي مظاهرو کولو اعلان کړی دی. په ټولنیزو رسنیو بیا د خیبر پښتونخوا په حکومت او په مرکز کې په وفاقي حکومت هم سختې نیوکې مخې ته راغلي دي، چې د پښتونخوا حکومت د مرکزي حکومت په ضد د عمران خان د راخلاصولو په هدف د احتجاج لپاره زیات چمتو دی. په پیښور کې خبریال او شینونکي شمس مومن وایي د کورمی د نارامه صورتحال د قابو کولو زیاته ذمہواری د صوبایي حکومت ده.
کله چې په صوبه کې دومره غټ غم راپیښ شوی دی، کوم چې د کورم واقعیت دی، کوم چې د بنو واقعیت دی، کوم چې د ټانک او د وزیرستان واقعیت دی، چې په تیره یو هفته کې مسلسل که موږ حساب وکړو نو زما په خیال دو نیم سوه کسان په دې ټایم کې یا کنی نو یو نیم سل کسان چې دي نو دا په کوسه پورې شهیدان شوي دي. خو د کور مالک چې دی هغه په زیر دی چې د خپل غم جوړی دی، هغه لګیا دی او هغه د خان د رهایۍ دپاره په اسلام آباد باندې د یلغار بندوبست کوي، د هغې دپاره تیاری کوي. نو بیا چې کله مالک په خپله باندې دسي نو د هغه ګاونډیان او رشته دار یعنی نور سیاسي ګوندونه مذهبي ګوندونه چې دی هغوی ښکاره خبره ده چې هغه اول د خپل د کور مالک ته ګوري چې کوم حکمرانان دي، کوم صاحب اقتدار دي، د هغوی رویه څنګه ده.
بلې خواته صوبایي حکومت د کورمی په صورتحال د احتجاج کوونکي سیاسي وندونو او په ټولنیزو رسنیو په صوبایي حکومت شوي نیوکې ردوي، او د صوبایي حکومت د ویان بیرستر محمد علي سیف لخوا د نومبر په درشتمه نیټه په خپور شوي بیان کې ویلې شوي چې د قانون د صوبایي وزیر آفتاب عالم اپریدي په مشرۍ د سرکاري چارواکو یو وفد پاړه چینار ته رسیدلی او هغلته کې د ځایي مشرانو او اړوند فریقینو ترمنځ د کورمی د انخطو او ستونزو حل کولو هڅې روانې دي.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان په پښتون میشته سیمو کې د زیاتیدونکو نام نه پر موضوع د خبرو لپاره د جرګو د لړۍ دویم هغه نن په ژوب ښار کې پیل کړی ده. ټاکل شوی سبب دغه جرګه پای ته ورسی. د جرګې ته د ژوب او شیرانی د سیاسي او قبایلي مشرانو ترڅنګ له نورو پښتنو سیمو څخه هم مخور او فعالان ورغلي دي. په نننې ناسته کې د سیمې د امنیت، مادني وسایلو او نورو مسلو په اړه ویناوې وشوې. نور حال زمونږ همکار عبدالحی کاکړ په جرګه کې له ناست ځایي خبریال پیام خروټي څخه پوښتلې ده.
دو ورځنی جرګه سیده نن پیل کړی وی لنه بجې صدغه جرګه نو دغه جرګه سیده د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ له طرفه دا د دې چې کوم جرګه صدارت کوي هغه نواب ایاز خان جو کی زید چې د دې جرګه مشر ده.
شانن سیده جرګه شروع شوی ده پدې کې د کم کم ځای خلک دي، د کم ځلو د کم ځایو راغلي خلک دي.
جرګه کې لکه لاسې پلا له مسلم باغ له لور لای له نسی له ژوب کمردین کاریز د غسل شیرانی له مسخیل له بیلو بیلو علاقو نه خلک راغلي دي د جرګې ته، او په دا جرګه کې په زیات تعداد سره ګډون کړي د زوسم داد په دا جرګې په کم چې پندال دی یا د جرګې په میدان کې ولاړم شاوخوا خلک اوسم راغونډي.
شانونن دا جرګې ته به تکرونه ویناویم چا کړي بیا غو څه وویل څه څه خبرې وکړي.
مهمه مجلسونه دي هغه د هم عوامان په حواله باندې دوی پریکړې وکړي او خبرې وکړي، او له صدر څخه یا د پارټۍ له مرکزي قیادونو سره چې باغ کې محمود خان اسدزی دغه دوی پریکړې وکړي او غوښتنه یې وکړه چې هایا دغه جنگ جدل دغه هم مطلب چې په ملک بدامنی ده به ترسو پوری او پښتون ولی خپل ژوند تن پریږدي کنه.
اهم خبرې څه وي تا ته چې کومې اهم خبرې اهم تجویزونه څه راغو؟
د امن امان په حواله باندې دوی خبرې وکړلې. دوهم د مادنیاتو باندې چې زموږ په مادنیات باندې زموږ اختیار ولی نسته. دریم په دې باندې وکړي چې د لارې بندیز دي هر ځای ته مشت ریاست مشت لارې بندې کړې دي. دغه ولی مطلب مشت بندې کړې دي چې به مقرر رالی یا خبرې والا به رالی هغه به دغه خبره کولی چې د دوکۍ چې کوم مادنیات یا په دې کې دغه مزدورکار وژني مزدورکار وکتلې عام روان ده دغسې په کوټه کې دغه مسلې روانې دي. نو دغه بندیز ولې نه کېږي؟ د دغه مزدور تام غواړو د پښتونخوا ملي او مم پارټۍ مشر د محمود خان د دا خبره وکړه چې مختلف دغه چې د پښتنو د کمی قبایلي علاقو د ځمکو جنگونه دي په دغه باندې تنازع روان دي. نو دغه کمیټې دراغوزی او لار کلی له هر زاینا یو مشر راغوشتي چې تاسو مشته نمونه راکړي چې کوم شران دي نو په دغه باندې به مشکینو په دغه خبره وو
شاو دې ځخه اوس دا جرګه چې دا به کله ختم شي
نو تر 15 بجو دا جرګه و اوس یې ورکړه چې د مازیګر او د ماښام مونږ به وکړي. نو له دغه بعد به بیا پښ پښ بجې باندې بیا جرګه شروع شي. نو بیا چې تر 2 بجو سول تر 8 بجو سول تر 9 بجو پورې دا جرګه یعنی تر مړی پورې به دا جرګه لمړی بعد بیا دا جرګه ختمیږي. سهار به بیا د سهار 9 بجې باندې دا جرګه د سهار 9 بجو شروع کیږي. نو بیا دغه تر دوام لري.
او دا یوازې دا د کومو دا د جرګو تر دې مخکیم جرګې سوي دی او دا جرګې به څومره پورې دوام لري؟ نور کوم
کوم سی اوله جرګه وسول دی په کلاسې په لور لای کی وکړه. نو دغه د اوس جرګه سیده دغه په ژوند کې د دوه ورځې نه جرګه د دې پاس نو دوی اعلان کړی دی چې په سوی کې ویل سوی بعد بیا په پښین کې دغه تر بیا په کوټه کې یو غټ جرګه کوي. نو دغه د جرګو کوم سی لړۍ ده دغه دوی وایي چې د بنو کوم جرګه چې مشکړې ده دا دغه په تسلسل کې دغه په سلسله کې دغه کړیا نه دي. نو اخر جرګه دوی وایي چې موږ په کوټه کې کوو.
د ژوب کې له وزای خبريال سره د عبدالحق کاکړ مرکه اوریدا د خیبر پختونخوا د بنو په جاني خيلو کې جرګې له حکومت غوښتنه کړې چې په سیمه کې پرمنتی پوسټ په ورستي برید کې د ککړتیا په تور نیول شوی کسان دې خوشی کړي. د نومبر پر 23 د جرګې مشرانو ویل چې هغه کسان به ګناه دي نو ځکه په بند کې ساتل ناسم دي. د جرګې مشرانو دا هم ویل چې په دې لړ کې له امنیتي چارواکو سره لیدلې خو لا کومې نتیجې ته نه دي رسیدلې. د نومبر په 19 په بنو کې پرمنتی پوسټ په ځانمرګي برید کې 12 سرتیري وجل شي ول د پاکستان او طالبانو حافظ ګلبادر ډلې د بې ذمہواري منلې و. امنیتي ځواکونو تر پیښې وروسته لزګونه کسان ونیول. ځان خیر د جرګې ګډونوالو حکومت وغوښتل چې د سیمې د امنیت لپاره کوټلي اقدامات وکړي. بل خو حکومت هم پوز وایي چې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات روان دي. تفصیل د عمر وزیر پر رپورټ کې.
د بنو جاني خیلو پرون د نومبر په 23 جرګه غونډه کړې. سیمه کې روانه نامنۍ او امنیتي سرتیرو لخوا د دوی په وینا لزګونه ځایي کسان چې نیول شوي د خوشي کولو غوښتنه یې کړې. جرګې مشرانو وویل چې سیمه کې فوزي مشرانو سره هم ناسته کړې خو نتیجه یې نه دا ورکړې. د جاني خیلو په وینا د نومبر په 19 هلته د فوز پر پوستا وسلوالو ځانمرګي برید پس فوز د دوی لزګونه کسان نیولې تشدد ور باندې شوه او پوستا تنیز دې د خلکو کورونا یې ور باندې خلی کړي. د جاني خیل یو مشر ملک بلکی از خان د غلط خپل وینا کې وویل
جاني خیل قوم چې څومره پوتې دي اوزو نه رسوي چې کیمه کیسې عمل کیږي او عمل کوي چې کیمه کیسې مو د پیږي چې را دا هو ورځ دې ټیم وړي هغه بو دوه بیا سوچ مشوره کی حکومت ته دا واضح پیغام ورکړي چې جاني خیل قوم د 2099 تر نن تر تاریخ راځي دا جنگ اول نشی برداشت کوای لکه دا بلا ویسکیم وال کی کل شمی دی سڑی نی ولی شمی دی جانی خیل دی تکلیف دی مشکلات نا دا لو سوخلی طالب تا دا پیغام دای حکومت تا دا پیغام
دای. دا یاد غنده یو بلگدون وال سیاسی و مدنی فعال علاو دین و ویل چې جانی خیل منډی باندې نن بیا ټول را غونډی جی
اور روډینا باندې کرتی هادو امیز ځوانون هني ولی شوی دی او د حالات از مش کی منی ا دا نو زک طرف ته دی اده په خلاف نن جانی خیل کوم مرکا وکړه مشترکا مش سورا پی پی جی د اپریشن کی ساشی چې د جانی خیل اپریشن کو د جانی خیل اپریشن د 2009 کې هشوای دی. یو خبره واځي خبر تا کو چې جانی خیل کوم دا موجوده حالات کې د کډه وتل تا تیار ندی.
جاني خیلو کې پر فوزي پوسټا ځانمرګي بریټ کې د فوز په وینا 12 سرتيري وژل شوی ول سلور نور جو بلول چې د یاد برید زمواري حافظ ګلبادر وسلواله ډلې منلې و. جانی خیلو د دیوډان د هم پر لپسې احتجاجونه جرګې او پرلتونه کړي. دوی په وار وار غوښتنه کړې چې سیمه کې د فوز حکومت امن ټینګ کړي. حکومت لخوا هم د سیمې مشرانو پر لټوالو ته وړاندې په وار وار ډاډ ورکړل شوې چې د غلط امنیت لپاره ګامونه پورته کوي. وسلوالو زیدی کاروایې توندې کړې. د تازه غونډې په اړه حکومت فوز سره د مشرانو خبرې روانې دي. پرونی هم یو پړاو شوه خو نتیجه یې نه دی ورکړې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګی، تاسو د جرګو خبرونه اوریدل په جوب کې، ورپسې بیا پرون په جان خیلو کې هم په جوب کې هنن پیل شوه. د سبا په پای ته رسید د پښتونخوا ملي عوامي ګوند جرګه ده. دا اوسنی رپورٹ د جان خیلو چې عمر مزیر وړاندې کړ. مونږ چې نن تاسو په خبرونو کې هم اوریدل، سهار راسي چې پاکستان تحریک انصاف په اسلام آباد کې نن احتجاجي مظاهره پلان کړی دا، په دغه اړه خبرونه را روان دي په سوشل میډیا هم د پاکستان. مونږ یو واري بیا زو اسلام آباد کې خپل خبريال راشد خټک را سره په خبرونه کې مشورې. خټک صاحب، ستړي مشي؟ جوړ په خیر. نو که دغه تازه معلومات راکړي چې څه روان دي، د خلک اسلام آباد ته د رسیدو په حال کې دي کنه نشي را رسیدې، لارې بندې دي؟ تاسو خو وختي معلومات راکړي، خو دا اوسنۍ تازه معلومات څه دي چې په اسلام آباد کې به د احتجاج چې کومه مظاهره ده یا پرلت دی چې دوی ته نوم ورکړی دی تحریک انصاف، دا به و هم شي کنه؟
او دوی خو دا کم اعلان کړو چې عمران خان زندان را خوشی کول او د شپږشته ماینین اینی ترمیم چې دغه بیرته لغوه کول د پره کم احتجاجو دا بنن کوي. نن معنا سلرشتم نومبر، نو سلرشتم نومبر خو دغه د تیر شو په یو معنا ماهام شو کنه، او دوی راونه رسدل ډیر لری دي. او دلته په اسلام آباد کې هم چې کم حالت ته هغه هم هغه چې په ماهام نو دوی د لارې بندول شروع کړیو، او نن هم ټول لوري لارې چې دا بند دي. په ځینو ځایونو کې دا موبایل انټرنیټ هم بند دی، یعنی وای فای شته خو دا انټرنیټ چې کوم په موبایل کې کار کوي ټلیفون کې هغه بند دی. او دغه شان په اسلام آباد کې د ننه چې کوم سړکونه دي هغه څه خلاص دي او سب بند دي. اوس د بلاروس یو وفد راتلو هغه د پر د هوایي ډګر غلاره چې هغه خلاص کړه، دا پنځه یا کسان وغیرہ ورسېدل، او نور د خلکو د تګ را تګ لپاره چې دوی کوم لارې دي هغه بند دي. اسلام آباد ته نسوک رانوتی شي، نه تسوک وتی شي، دغه شان راولپنډۍ ته نسوک رانوتی شي او نسوک وتی شي. البته د تحریک انصاف ځایي غړي چې کم دي یا مشران چې کم دي، هغوی داسې څه جلوس جلسه یا لاریون نه دی کړی وش مارل شي. کېدی شي دوی ته انتظار کوي چې هغه بل قافله راورسېږي پښتونخوا نه، نو بیا به دوی چې دی هغوی سره شاملېږي. او دلته کې دومره وشول چې فیض آباد کې اوسه کسان را وتل چې شمېر یې ډېر لږ و. هغه پولیسو خوارک لل بیا هوایي ډزې پې وکړې او د وخت بهون کې ګیسی پې وشتو او شپاره کسان یې ونیول. داسې په جنا ایونیو باندې هم یو څو کسان را وتل خو هغه پولیسو ونیول. داسې په یو ځای کې څلور کسان، بل ځای کې درې کسان، بل ځای کې دوه کسان نیول شوي دي. خو کم غټ جلوس لاریون یا پرلت نه دی شوی د ځایي تحریک انصاف د غړو لخوا.
دا موټروی چې کوم دا چې پیښور او پیخلک راځي اسلام آباد ته یا لاهور بیا اسلام آباد ته، دغه لاهور پیښور اسلام آباد موټروی یا اسلام آباد پیښور موټروی، دا بند دي خټک صاحب؟ کدا خلاصي دي
موټروی خو شپږ وړه موټروی بند دي په معنا، نه صرف اسلام آباد او د پیښور ترمنځ، بلکې د اسلام آباد او لاهور ترمنځ، د اسلام لاهور او د ملتان ترمنځ، د حق له او د اسیال کوټ او د لاهور ترمنځ کنه، دا شپږ وړه بند دي. او د سره جی ټی روډ هم بند دي. جټی روډ باندې هم چې دې څوک تک را تک نشي کولای خلکو ته چې دې په غس منا ډېر ستونزې دي. دلته په پینډۍ کې چې د کم ځای کې عمران خان بندې دي، اډیاله زندان دې ته ورتون کې ټول لارې هم بندې دي. او دا خو د خلکو د اوسېدو علاقې ده، د سیمه کې خلک اوسېږي، نه ریزیډنشل ایریا ده. او هغه هم په دې تک را تک کې
د پینډۍ اسلام آباد د اوسېدونکو بیا په څه حال دي؟ سو وایي چې دا څه روان دي، دا ځکه چې دا خو لارې چې تړلې خلک به خپل شخصي کارونه په هم نشي وتلې. بیا خو
دا دوی چې ورته وایي چې دا نیو نارمل دی کنه، دا اوس نوې نورمال حالت دی. د اسلام آباد او د پنډۍ اوسېدونکو اوس دې سره بلد شول چې دغه سکل هم اعلان کړي کې نو ټول لارې تړل کیږي. عادت ذهنی تیار وي.
تاسو وایي چې دا خټک سه په وخت را سره لګ دی، تاسو وایي چې تر اوسه پورې هیڅ د احتجاج سره سرک نه معلومیږي، مطلب دا چې بس نکی چې او بنه شي.
وړه احتجاجونه شوي دي چې هغه کسان نیول شوي دي، په فیض آباد کې یو کسان راوتل، په جناو نیو کې یو کسان راوتل، نور غټ احتجاج لرونی عدالت سره نشته په اسلام آباد کې.
او دا له پښتونخوا چې کوم قافله روانه و، اکثر به هلته نه مړي خلک راتلل، نو دغه به تاسو معلومات لري چې راوبر رسیدي شي کنه بس پاتې شو؟
نه اوس نشي رسیدل.
راشد خټکو له اسلام آباد موږ ته معلومات راکول. پاکستان تحریک انصاف پلان کړو، خو هغه دی وی چې ډیر داسې ښکاري چې وبنشي. په پیښور کې د ماخام شپږ نیم بجې شوې د ودونکو سرته لنډ خبرونه اورو. په کورمه کې پر مسافر لونکو گاډو تر برید وروسته په فرقی زون خطو کې د وژل شو شمیر 15 تر رسیدل دی. روغتیایي چارواکو ځایي مشرانو نن مشالو دی ویل چې په غون خطو کې یو نیم سل کسان ټپي شوي هم دي. ځایي مشران بیا د ځینو کسانو د لادرکه خبره هم کوي. د بلخوا د اطلاعاتو په چارو کې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار محمد علي سیف بیګا په پړچنار کې رسنیو ته وویل چې د تاوتریخوالي ختمولو لپاره د حکومت هڅې روانې دي، او دا چې د دوی لومړیتوب د اوربند عملي کول دي. د پښتونخوا ملي او عمومي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ویلي د پښتنو ترمنځ د ځمکو پر سر د موجودو شخړو د هواري هڅې کوي. نوموړي د خبره دن په ژوب کې د خپل ګوند لخوا د ژوب ډویژن په کچه بدل شوی د ورځنۍ جرګې ته په وینا کې وکړه. نوموړي وویل چې د پښتنو ټولو قبیلې به د خپل مشرانو نمونه دوی ته ورکوي چې د په وینا پر خپل منځیو مسلو او د هغو د حل پر لارو چارو خبرې وکړي. پاکستان تحریک انصاف د پخواني وزیر اعظم او د ګوند بنسټګر عمران خان د خوشي کولو لپاره نن په اسلام آباد کې د احتجاج ویلی دی. د ګوند پر خپل رسمي ایکسپانه هم نن خبر ورکړی چې د هیواد له بیلابیلو برخو احتجاجي کافی د اسلام آباد پر لور روانې شوې دي. خو تاسو همدا لږه شېبه وړاندې زموږ د خبریال نه اورېدل چې په اسلام آباد کې امکان نه دی چې د احتجاج وشي، ځکه چې لارې ټولې بندې دي او د تحریک انصاف غړیو په لویان به هلته ونشي رسېدلی. په پاکستان کې د پولیو مخنیوي ادارې خبر ورکړی چې په هغه واد کې درې نور ماشومان ګوزن وهلي دي. د پاکستان پولیو اریډیکیشن پروګرام په نوم د ادارې نن پر خپل ویبپاڼه ولیکل چې له دې درو ماشومانو څخه یو د خیبر پښتونخوا د رئیس اسماعیل خان او دوه د بلوچستان دي چې یو یې د ژوب او بل د جعفر آباد ضلع دی. او د لبنان په پلازمینه بیروت کې د اسرایلي پوسټ په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. د لبنان د روغتیا وزارت وایي چې د نومبر درویشتمې په دې بریدونو کې 65 کسان ټپي شوي هم دي. وزارت ویلي د دې حملو په اړه ورله مخه هیڅ خبرداري نه ورکړل شوی. حزب الله دا له هغه وروسته ده چې د اموس هاکسټن په نوم یو امریکایي استازی د لپاره منځني ختیځ ته تللی چې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د لسو میاشتو روانې هغه نښتې ودروي چې اوس د مکمل جګړې بڼه اخیستې ده. حزب الله یو وسلواله ډله او د جنوبي لبنان پر زیاترو سیمو سیاسي نفوذ لري. امریکا حزب الله یو ترهګره ډله بولي. مشال ریډیو لن خبرونه اوسه وبله موجود کاپ 29 په نوم په آذربایجان کې د اقلیمی کانفرنس برخوالو له وګدو باسونو ورسته د اقلیمی بدلون د ناوړه غیزو د مخنیوي او جبرانولو لپاره 300 میلیارډ ډالرې بس پنه تصویب کړی ده. د دې موضوع تفصیل اسمت ساروان راکوي.
د کاپ 29 په نوم په آذربایجان کې د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو د اقلیم غونډه په اضافي وخت او وروسته لدی چې د خبرو د ناکامېدو احتمال مطرح شو، د 300 میلیارډ ډالري موافقه په تصویب پایته ورسیده. د دې هوکړې لمخې چې د یکشنبه په سهار تصویب شو، شتمن هیوادونه ژمن شول چې تر 2015 میلادي کال پورې له اقلیمي بدلونونو سره د مبارزې لپاره پرمختیايي هیوادونو ته هر کال لږ تر لږه 300 میلیارډ ډالر مرسته وکړي. د باکو غونډه چې دوی اونۍ وړاندې پیل شوې و، د بودیجې پر سر د اختلاف له زیاتېدو وروسته د شنبه تر ورځې وغځېده. د شنبه په ماښام د غونډې له تالاره د څو هیوادونو د استازو له غوسوتلو وروسته د هوکړې د ناکامۍ احتمال زیات شو. خو د یکشنبه په سهار اعلان وشو چې 300 میلیارډ ډالري هوکړه تصویب شوه. شتمنو هیوادونو په لومړیو کې د 250 میلیارډ ډالر وړاندیز وکړ، خو بې وزلو هیوادونو د 1 تریلیون ډالر غوښتنه کوله. د کاپ نه ویشت غونډې پر مهال د شتمنو هیوادونو چې پکې د امریکا متحد ایالات او اروپایي اتحادیه شامل دي او د نورو هیوادونو ترمنځ اختلافات موجود وو. د فرانسې خبري اژانس تر راپور لمخي سره لدی چې انتقادونه او اندیشنې موجود وي د کاربن د اندازې د بدلولو پر سر موافقه یو لوی پرمختګ ګڼل کیږي. دا موضوع له کلونو راهیسې په اقليمي مذاکراتو کې مطرح ده. رویټرز خبري اژانس وایي چې نړۍ نږدې لس کاله د کاربن لپاره د مقرراتو د جوړولو هڅې وکړي او په پای کې په دې برخه کې یو موافقې ته ورسېده. رویټرز خبري اژانس یادونه کړې چې 300 میلیارډ ډالر تر هغه څه لږ پیسې دي چې بیوزلو او لږ پرمختللو هیوادونو یې تمه لرله. د کاپ نه ویشت اقلیمی غونډه په داسې حال کې تر سره شوه چې سپینې ماڼۍ ته د ډونالډ ترامپ ستنېدو ته لږ وخت پاتې او له همدې کبله د شوې موافقې په اړه شکونه زیات شوي دي. ترامپ ویلي چې امریکا به له نړیوالو اقلیمي هڅو څخه وباسي. هغه همداراس کریس رایډ د امریکا د انرژي وزارت لپاره د خپل نومان په توګه معرفي کړی چې د تیلو یو مدیر او د فوسیل سونګ توکو پلوی دی او د اقلیمي بدلون پر ضد مبارزې له طرحو سره مخالفت څرګند کړی دی. څرګندنه ده چې له دې پیسو به افغانستان ته څومره ورسیږي خو د ملګرو ملتو ادارې هڅه کوي چې افغانستان ته د اقلیمي بدلون د ناوړه اغیزو په خاطر بودیجه ورکړل شي.
دا مشال رادیو دا.
له چین په سوداګریزو مالونو بار لومړنۍ اورګاډي د کازاخستان او ازبکستان له لارې تر تیر دورسته د افغانستان مزار شریف سره رسیدلې ده. طالبان د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت پرون پر خپل ایکس پانا په بیان کې ویل چې په اورګاډي کې ټول 55 کنټینرونه ول او په 200 ورځو کې افغانستان ته رسیدلې ده. په بیان کې یادونه شوې چې اورګاډي به د ستنېدو پر مهال د افغانستان ځینې صادراتي توکي له ځان سره چین او په لار کې پروتو نورو هیوادونو ته ولېږدوي. په هر حال کې د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي او سفیر هم پرون د طالبانو حکومت له لوړ پوړو چارواکو سره وکتل. نور حال په دې رپورت کې وو.
د افغانستان په سوداګریزو مالونو بار لومړنۍ اورګاډي پرون د قزاقستان او ازبکستان له قلمرونو تر اوختو وروسته مزار شریف ته ورسید. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت پرون پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې خبر ورکړ چې په دې اورګاډي کې ټول 55 کانتینرونه بارګیری شوي وو او په 22 ورځو کې افغانستان ته راورسید. بیان یادونه کوي چې دا اورګاډي به د بیرته ستنېدو پر مهال د افغانستان ځینې صادراتي توکي له ځان سره چین او د لارې پر سر پرتو نورو هیوادونو ته ولېږدوي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي یو شاو یونګ او سفیر جاو شینګ پرون په سیاسي چارو کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لمرستیال مولوي عبدالکبیر او نورو چارواکو سره وکتل. د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې خو چین یوازینی هیواد دی چې که څه هم د طالبانو واکمنۍ په رسمیت نه دی پیژندلې مګر له کابل سره یې خورا ټینګ اړیکې جوړ کړې دي. د سیاسي چارو څارونکو غوث جان باز له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې په دې اړه چې ولې طالبان د چین او چین د طالبانو لپاره اهمیت لري وایي.
طالبان خو دوو اساسي اړتیاو ته ډیر زیات لیوالتی هغه سرچکه د دوی د غوښتنو د دوی په رسمیت پیژندنه ده او د بلې خوا طالبان دې ته هم لیوالتی چې چین به بل اخره په افغانستان کې لوی پنګونی وکړي. چین په افغانستان کې درې مهمه اساسي منطقوي تعامل د نورو هیوادو سره لکه روسیا، ایران، منځنۍ آسیا تروریستي ډلو ټپلو دفع کول او دریمه مهمه اقتصادي او تجارتي اړیکې دي.
چین په عین حال کې چې د طالبانو تر واکمنې لاندې افغانستان سره تاود اړیکې پالي د افغانستان له لوري یو لړ اندېښنې هم لري. طالبان مخکې له دې چې واک ته ورسیږي د چین له اوغور وسلوالو او ځینو نورو ډلو سره چې څوک د سیمې او څوک د نړۍ په کچه د ترهګرو ډلو په توګه پیژندل کیږي د نږدې اړیکو سابقه لري مګر وروسته له دې چې د 2020 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان واکمن شول تلې دا ټینګار کړی چې د افغانستان له خاورې د نړۍ هیڅ هیواد ته ګواښ ته اجازه نه ورکوي. خو وروسته له دې چې د لړم په 28مه د افغانستان پولې ته نږدې د تاجکستان په خاوره کې یو چینایي وګړی د وسلوالو په ډزو وژل شو او څلور نور ټپیان شول، د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي د بیجنګ د نړیوالو خبرو اترو له مرکز سره په مرکه کې اندېښنه څرګنده کړه چې په افغانستان کې لشلو ډېرې ترهګرې ډلې فعالې دي. یو شاو یونګ وویل چې دا ډلې د چین او د سیمې د نورو هیوادونو امنیت ګواښي.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
د خوست مزوران غوښتنه کوي چې دوی کلنۍ تنخواه پر وخت باید ورکړل شي. دوی له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو دا هم غواړي چې د بیلابیلو کسبونو د زده کړو په پروګرامونو ورته جوړ کړي چې په خبره پروګرامونو ورته جوړ کړي چې په خبره د بیوزلۍ مخه ونیول شي. بل ورته ځایي مسولین وایي دوی هغو ټولو مزورانو او د شهیدانو وارثانو ته چې د لومړی کټګورۍ په مستحقینو کې شامل دي د کال د لومړیو شپږو میاشتو تنخواګانې ورکړي دي. تفصیل نجیب الله الوخیل راکوي.
په خوست کې یو شمیر معلولین او مایوبین د ژوندانه له ستونزو شکایت کوي. وایي نه داسې وسایل لري چې د دوستانو په خادو او غم راځي کې برخه واخلي او نه ورته هغه ټاکلې تنخواوې په وخت ورکول کیږي. دوی یاد سرګندونې د یکشمې پورس په خوست کې د عامه روغتیا ریاست د اورتوپیدی او فیزیوتراپی مرکز دخوا یو شمیر مایوبینو ته د ویلچر او د ویش په ځای کې وکړي. د نادرشاه کوټ ولسوالۍ یو تن معلول حسین چې دواړو پښو باندې مایوب دی مشال راډیو ته وویل
چې دا شاشې دې په واز نه پخلو سو ماجه زه خپل بي وایم نه را چې میس را کوم کو شي دا چې موټرسایکل دا شاعر کړی شي چې میګه خپل بي اي بل په واز نه پخلو سوي لره سه چې جمع جمل مزتاب کې درې می خپل پر دې تاب کې درې می دا سه جنازه ته سي دا سه اندا سه واچ سو شي کما کر سو شي. خو
معلولین وای د دوی ټوله تمه هغه لګی تنخوا ته چې یو بل کال ورکول کیږي. د بابرک تانه د چرګوټی سیمه اوسیدونکو کای معلول لایق وغوښتنه کوي چې د دوی زندول شوی تنخوا وې هم ورکړل شي.
د معلولینو تنخوا کوم چې تاخير دی باید چې دا ورکی وخت په وخت یا خدای یله ز بیا دغه ازو کور درځي دغه موږ کاروي چا څنګهږي چا زاله مور پلاری وړه ززما خلخانه دا کومګ مغوار چې باید تنخوا موږ ترکی.
یو بل معیوب شرمت خان چې د باکول سوالی څخه د عامه روغتیا ریاست د اورتوپیدی او فیزیوتراپی مرکز ته د ویلچر د ترلاسه کولو په خاطر راغلی او نوم یې پولیس کې نه وویل.
بس دا په خپیاړو خونې ته داړې مختر وزم نو وزم وزن د مېبینو کې مې پیسې دي وسه مونږ دا یې چې کپټې مې رو کې مونږ دا غل رو چې رای کې خاد وسور یو چې مونږ خو چې لږ څکر بورز دا کو یا چې وکو زون ته څه طریقه پیدا کو څه زون ته وا ډیپټی پیدا کو چې لخوا د وړه بچیان سیار سي دي چې دې ته خلک چې شو غټو.
بلوري ته د خوځ د معلولین او شهیدانو امریات مسؤلین وایي چې دوی هغو کسانو ته دروال مریسکال د شپږو میاشتو تنخواه ورکړي چې د معیوبیت دوله باندازې د لمړی کټګوري برابر وي. د خوځ د معیوبین او امیر مولوی عبدالرحیم وویل
کوم کسان هغه مستحق دي کټګوري تصریح دي برابر دي هغه ته موږ تنخواه شپږو میاشتو موصل دي
د خوست د معیوبین او شهیدانو د ادارې مسؤلین زیاتوي هغه معیوبین چې وسترګه یو پخه او یا یو لاسې مرزادی او یا د ناروغۍ له کبله فلج دي د بودیجې د کموالي له کبله تنخواوې ځنډیدلي. خو د پیښو او جګړو معیوبین او شهیدانو وارثانو ته پیسې ورکړل شوي او د پاتو تنخواو په حواله کولو هم کار روان دی. د چارواکو په وینا په دې کال کې 2323 د شهیدانو وارثانو او 3903 معلولینو ته د دوی نغدي کلنی امتیازات ویشل شوي دي.
د نجیب الله خیل رپورټ اوریدونکو یو واره بیا مونږ تاسو ته د پاکستان تحریک انصاف چې نن په اسلام آباد کې کوم احتجاج پلان کړی دی او دوی ویل چې هلته به قافلې زی د ملک له بیلابیلو سیمونه تاسو ته مونږ یو څه معلومات خو درکړل. په اسلام آباد کې د خپل خبریال راشد خټک لخلی خو اوس په سوابای کې چون د پښتونخوا نه چې کوم قافلې تللې دا غزا د مخکخانو وینا و چې دوی به په سوابای کې په انټرچینج کې په موټر وی باندې هلته اول جلسه کوي هلته به غونډیږي او تر هغې وروسته به اسلام آباد په لور حرکت کوي. نو هم له سوابای نه را سره وسیم سجاد چې زمونږ خبریال دی په پېښور کې د سوابای ته دا مهال رسېدلی. وسیم سجاد تاسو سړی مشي وایو او کراته معلومات راکړي چې دغلته څه روان دي په سوابای انټرچینج کې دا خلک څومره تعداد کې درغلي دي د تحریک انصاف پلویان او غړي او د دې مخکخان او د چې ویلو چې جلسه به کوي نو جلسه وکړه ویناوې وکړي او اوس څه وایي چې اسلام آباد ته به حرکت کړی دی یا روانيږي به؟
ډېر مننه. د سوابۍ چې کوم زوی دوی ټاکلی وو چې انټرچینج سره نږدې سلمار اسټیډ یا دا ودرېدلو چې کوم زوی دی په هغه ځای کې دوی ویلي وو چې موږ بدلته کې جمع کېږو. هغه ځای ته ګڼ شمېر کېږي، موږ داسې ورشو په زرګاو خلک راغلي وو، بلکې موږ وویل شو چې د 6000 شاوخوا خلک به وو. د اسټیمیټس مطابق اندازې چې کومې لګول کېږي دلته صحافیانو لخوا نورې چې کوم شنډن کې دي هغوی سره موږ خبرې وکړې، دوی وایي چې د 6000 نه زیات خلک وو او ګاډي هم ډېر زیات وو. لا ولاړو په لاره باندې آرام آرام سره روان دي چې کوم رسټیریا او دوی ویلي دي غزګي ته برا غونډېږي ول تر غونډ شو الیمین ګنډا پور هلته کې یو وړه غونډې ویناوي وکړه. په خپل ویناوي کې دا وویل چې د یو بل اوګه به جوړېږو، یو بل به حوصله ورکوو، یو بل به زی ورکوو او پوره امنه طریقې سره به مخ په وړاندې باندې ځو. اوس دوی مخکې روان دي، موږ هم ورسره ورنږدې نږدې روان یو. دا وخت په سوابۍ کې یو، د سوابۍ نه اخو روان یو، قافلې ډېرې زیاتې دي. اړومبې سر یې ویل کېږي چې د پنجاب اټک علاقې ته چې دی هغه داخل شوی دی، او دا بل سر یې نه دی داخل، دا بل سر لا دی خو په سوابۍ او په دې شاوخوا علاقه کې لا اوس هم دی. دوی خو تر دې ځای پورې که موږ وګورو دوی ته هیڅ قسم خنډان نه وي ښودل شوی. مخکې دوی ته غازی بروتا راپور دار چې غازی بروتا او داغې نه وړاندې په شپږ نورو ځایونو کې دوی ته کنټینرونه لګول شوي، دوی ته لارې بندې کړل شوي دي او مضبوطه طور باندې بندې کړل شوي. دلته کې موږ د یو شمېر د پلویانو سره هم خبرې وکړې، د مخکخانو سره یا چې کوم پالیسي میکرس چې دي یا لیډرانو د هغوی سره هم خبرې وکړې. هغوی راته وویل که هر حال وي موږ به اسلام آباد ڈی چوک تزان رسو که نن و رسیدو که سبا و رسیدو که بل سبا و رسیدو خو مونگو با مونگو پا رستو باندی نرازو مونگو با اوڑان دی باندی زو. داغا خبرا علی امین گنڈاپور پا خپل وڑا و ایناوی که دا پا دی سوابی انٹرچین تا نیزدی چکم زیا که دوی رایو زشیو پا آغازگی که داغا خلکو تا مویل چه هر کلو مونگو با ڈی چوک تزان رسو.
ما اوز پا دی ٹویٹر باندی و داغا کتو ایکس چی و تا اوز وی یو خبر چی دی که دا علی امین گنڈاپور سره د عمران خان میرمن چې دا بشرا بی بی غم په دې قافله کې شامل ده کنه؟
بالکل داسې ده، داسې ده، بالکل هم داسې ده. علی امین گنڈاپور سره سرکاري پروتوکول تر دا ځایه پورې راغو. مخکې لا ګورو چې ورسره سرکاري پروتوکول زیرو کنه، پر دغه سرکاري پروتوکول کې ورسره خبر داد کنفرم خبر داد. ما هم چې اوسو خبرې وکړې نو هغه کې داره چې بشرا بی بی د پخوانی پرایم منسٹر یا د علاوه وزیر عمران خان اهلیه چې دا کور والا چې دا هغه پکې هم دا او سره مخ وړاندې باندې باندې روانه ده.
سمه ده، ډیره مننه وسیم سجاد اوریدونکو، تاسو خبرې واورید دغه د صوبای انټرچین نو ست د پی ټی آی قافله اسلام آباد په لور روانه. خدا خو دا ښکاری چې ای به چې لګ مخ کې لاړ شي بیا وته په موټر به بند ده، نو وب ګورو چې دوی به څنګه ځان نه دی خو هوټ خیچ خامخا په هر صورت کې اسلام آباد ته ځان رسي او د احتجاج بل تر ریکارډ وی خو وب کته شي چې دوی به مخکې څه کوي. اوس په بل موضوع تر راشو، د جنوبي وزستان بلکې د بر جنوبی وزستان اوسیدونکو وایي چې د پوز لخوا د وسلوالو خلاف په عملیاتو کې د ماټر ګولو د استعمال له وجې دوی په ځنګلونو کې د اور لګېدو پیښې مخې ته راځي، او د دوی په خبره چې د هغې له وجې ډېرې قیمتي ونې چې دي هغې ته زیان رسي. د مکین اوسیدونکو مشال ډوی ته ویلي چې څو وارې په ځنګلونو کې اور لګېدلی خو حکومت د هغو پیښو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. بلخوا د جنوبي وزستان د ځنګلاتو محکمې یو افسر بیا مشال ډوی ته ویلي چې په ضلع کې د اور لګېدو د پیښو اصلي وجه لا هم معلومه نه ده. تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي ویایي چې د پوځ له طرفه د وسلوالو په خلاف عملیات کښې د توپې او ماټر ګولو استعمال په وخت د سیمو ځنګلو کښې د اور لګېدلې پېښې مخې ته رودرېمي چې په وجه یې قیمتي ونې سوېزېږي، ضایع کېږي. د مکین سیمې اوسیدونکی منهاج مسید په دغه بره کښې مشال رېډیو ته ویایي.
تقریباً
بیامیز د ډبل 1 ډبل 2 چې کی ما ماکما د ریسک ولا غته ه کال وکی اغا یی چې د مصر د تاسو ولادت نوی چې دمره چر درته وخت یې یو د غ یورو مړکی
د پښتون ژغورنه غورزنګ سرارغه سیمه مشر شیرزاده ماسی د ضلع په ځنګلو کې د اور لګیدلې پېښو په براکښه ویایي
په دا علاقه شه د سردې په وجه باندې چې کی مور ته وشه د هغه وټ شوی دی چې یو ګولې په یو ځوی باندې ولاګي یغه نه یور ولاګي هغه یور وټول غرینا ته وټول علاقې ته منتقل شي په وزیرستان شه چې کی مې ادارې دي د یور د مړول یغه موکمه ها هیڅ شتون نشته دی
مشال ریډیو چې د اور لګیدلې پېښو په براکښه د سویلی وزیرستان جنگلاتو محکمه مرستیال مشر عرفان ماسید سره تماس ونیولی اغوی په ځواب کې شو وویل سویلی وزیرستان پر ضلع اسی دن کی دے حکومتی چارواکیوں نے دا وشتنا ہم وکڑا چھ دے ضلع پر جنگلو کشے دے اور لگے دلے پیشے مخنیوی دے پورا دا زر بڑواندی گامونا پورتا کی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا فلم ہنر ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایښ وو
راپورونه او مرکه
زه فلم ستاره سو خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستاره
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې
د تورخم د مزدورانو اتحادی مشرانو د نومبر پر 28 مشالو ته ویلي چې دوی خپل سفری اسناد جوړ کړي خو لاغې باوجود ورته د پاکستان او افغانستان ترمنځ د وړو تجارتي ګڼډو وړو روړو اجازه نه ورکول کیږي او بیروزګار شوي دي دوی ویلي کسټم چارواکي دي یو تن مزدور ته افغانستان نه پاکستان ته د ورځې یوازې 40 کیلو خوراکي شانو د ځینو خارجي توکو وړلو اجازه ورکړي په تورخم کې د کسٹم یو سروکي به مشارلو ته ویلي چې هلته بغیر محصول چاته اجازه نشي ورکولې چې په لګ یا ډیر مقدار کې سامانونه کاچا کړی او د کسٹم قوانینو لاندې واځي قانوني طریقہ یعنی امپورټ ایکسپورټ عمل للاري پر خلک تجارت کول شي تفصیل د فرهاد شنواری پر رپورٹ کې
د تورخم د مزدورانو اتحادیې مشر فرمان الله شینواری مشال ریډیو ته ویل چې په کار ده په تورخم ورته نرمي راوستل شي او دواړو خواو ته د وړو غندو اړولو اجازه ورکړل شي
مونږ باندې خو ډېر وخت نه بندیز لګول شوی دی خو یا میاشتې چې مونږ باندې د پاکستان ایپسی طرفه مونږ باندې ډېر سخت بندیز لګول شوی دی دوی زموږ سره بیخي 15 کیلو شایم په خوراکي توکي نه پریږدي چې مونږ سره کومه ګنډه غوټه دا مونږ سره نه پریږدي مونږ له اجازه نه راکړي چې د افغانستان لویسو یا د افغانستان پاکستان لراوړو
د مزدورانو په تورخم کې کسټم چارواکو ته یو فهرست ورکړی چې دوی ته د پاکستان او افغانستان ترمنځ یوازې 40 کیلو غیر ممنوع سیزونو ګنډو وړو راوړو اجازه ورکړل شي چې په دې کې کپڑا مشروبات غوړی چای شیمپو صابون کراکری یا د شیشې لوښي دالونه تا تازه او خشک میوه او چاکلیټ شامل دي. په تورخم کې د کسټم یو چارواکي عمر باچا مشال او ریډیو ته ویل چې دوی د کسټم قوانینو لاندې هیڅ آتاه اجازه نشي ورکولای چې له بغیر محصوله او امپورټ اکسپورټ عمل نه څوک لګیا ډیر مقدار کې تجارتي توکي په لاسو کې افغانستان نه پاکستان ته راوړي او یا یې د پاکستان نه افغانستان ته یوسي. د تورخم د مزدورانو اتحادیه مشران ویلی چې دا محل دوی سره څه باندې وزره مزدوران رجستر دی او دوی سفری اسناد برابر دی او بیا خواوشا درې زره داسې مزدوران هم ورسره شته چې غوی لګیا دی خپل اسناد تیاروي او دا ټول وس بې روزګاره شوي. د پاکستان وفاقي حکومت لخوا په 2014 کې د پولیس سمبالولو پالیسي عملي شوي او دې لاندې په تورخم دروازه هر تن لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط ایښودل شوی او په غیر قانوني توګه د تجارتي توکو په وړو راوړو باندې هم بندیز لګول شوی. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو د دوشنبې یا ګلزی اونځي خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی موبجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوي مجله
په دونی موبجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په څلورنی موبجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو.
د باجوړ د مومند اوسیدونکو وایي په سیمه کې یو شمیر ښکلي ځایونه موجود دي خو ضرور دا ده چې حکومت هلته سهولتونه برابر کړي او سیلګرای ته وده ورکړي. دوی وایي د سیمې غرونه شنه دي، د اوبو چینې پکې بهیږي او په ژمي کې پکې واورې هم کیږي، خو د تګ را تګ لارې ورته سمې نه دي او هلته د سیلانیانو د پاتې کېدو لپاره هم مناسب بندوبست نشته، نو ځکه سیلانیان هلته نه ورځي. بلخوا د باجوړ نه د حکومتي ګوند یو پارلماني استازي وایي چې په دې اکلې د سلګرای د حکومتي ادارې سره خبرې کړې دي او د هیله خوله چې په راتلونکي وخت کې به د سلګرای د ود لپاره په سیمه کې اقدامات وشي. تفصیل د شانواز ترغزي په دې رپورت کې ورو.
د باجوړ په ماموند کې د سلګرای ګڼ شمیر ځایونه شته. هغه د خلکو وایي چې که حکومتي ادارو ځینې ودانۍ جوړ کړي د سلګرو د ورتک سهولتونه برابر کړل نو بیا ممکنه ده چې هغه ته د سیلګرۍ د سند د لارې هم خلک ډېره ګټه وکړي. شاه ولي خان مامون د خلوزو د کلیوال کونسل بلدیاتي چیرمن دی. هغه مشال ریډیو ته وویل مامون په ګرد باجوړ کې تر ټولو ښکلې درې لري، دغه تغورنه کارو سره شنه وي، ولې د واور موسم کې تر ټولو اول او زیات واور مامون کې کیږي.
د بادیسی ښکلې د سیل زیاتې او د اوبو نشواله ده کوالته چرتی د اوبو یو کوی یو سولر کوی یا سیستم جوړ شي دا د حکومت ته پاملرنه راشي نو ډډیر خلکو کاروبار ته جوړې دي شي دکانونه واړه واړه جوړ کړي دي واړه واړه هوټلګي جوړ کړي چای خانه جوړې کړي دي. بل زمنګ په ماموند کې ممن پټه وته وی چلته خوب ډېرې خولي وب دي او د سې د غر پور شوګان دي. الته د سړک مسله دا د سکچا سړک خوتلې ده خو چې الته سړک جوړ شي نو الته هم خلک سیل لزی.
مامون د باجوړ په مغربي اړخ د ډیورنډ کرغه ته تیر مغریز او پراخ آباد سیمه ده. په تیرو سرشمیرونو کې د باجوړ دغه سیمه آبادی د 15 لکو زیاته خودل شوی. دغه خلک کروندې هم کوي خو هغه بارانی او یا به د چینو په اوبو کېږي. د باجوړ د مامون د هغه لارې چې پورې غاړه د کونر سره لګېدلی غاخي پاس لیټای پاس او نواپاسی ډېرې مشورې لارې دي. دغه سیمو ته که تر ټولو لوی مشکل کوم شته هغه بیا د سرکونو د کموخت او یا د خرابوالي دی. مامون اوسیدن کے او د عنایت کلا د بازار د دکاندارانو د اتحاد مشر عمران ماهر مشاد رډو دوی حکومت ک دغلت سہولتونه ورکی د باجوړ نه الهوا د مومند او د دین خلق په هم دغلت د سیل د پر ورشي
د بو مسلمان تشته د بجلی دا مسلمان تشته چې داغه نه کتره شي مرسا په مین روډ باندې راځي په برکل کی بادیسی او ته وی چې هغه هر مازیګر 2000 پور کسان باغه هر مازیګر راځي سیل د پر چکر د پر د واکینګ د پر غډر مزیدار زید پاک کی د بو مسله شته د پاک مطلب د سید سیلګرو د پاره کوم مزیدار ځای سہولیات تل تنشتره چلته حکومت راشي غزه ته توجه ورکی په غزه کې ځنګل غونټره بوټي غونټري چې غزه کې سپایو کی او کورسی پکې ولګی د ناستر لپاره بیج بر لاړ شي کګا پاسو ته وي د کګا پاس نه چرخته شي د علاقم ډیر خل مزیدار علاقه حکومت په توجه ورکی نو دا ډیر خل زین دي د تبه یواز د باجول خلک نه مومند دا به ترازی کار خبردار شي مومند کې خصم مزیدار زین نشته دي
د مومند نه د صوبای سیملی په څوکې منتخب غړي ډاکټر حمید الرحمن مشاد رډیو ته وای دوی هم کوشش کوي چې د خپل سیمه د سیل زایونو ته سہولتونه ورکی
پکنک سپاٹ سے بانڈا گئی دارنگ گبرے سفر مومن پٹے دغه چې بادیسیا دا ټول پکنک سپاٹ سے زمونږ ورکړی مو یو دغه د پاره ورکړی ټورست چې کوم زمونږ ټوریزم ډپارټمنټ دی دغه د پاره او زمونږ پلان هم شته خو چون کې حالات داسې دي چې په دې کې د بار نو فی الحال خلک ناراضي او ځای خلک چې دي نو هغه په دې باندې آلتا مطلب هغه ګیدرنګ دغه کیږي دغه زمونږ خپل علاقه ده او دغه علاقې د ترقی لپاره پلان کې مشته ده چې د لپاره مونږ څه سکیمونه په نیکسټ ډی پی کې واجو
د ماموندو په دغه سرحدي لارو به تیر وختونو کې کاروبار نه هم کېدل خو هغه اوس بند شوی او خلک وای دغه ته جوړ شوی سرکونه هم شاوخوا 50 کاله زاړه شوی خو د سیملې د غړي ډاکټر حمید الرحمن په خبره دوی د ځینو سرکونو جوړولو منظورې هم ورکړې دي شانواز ترغزه مشال ریډیو په خبر
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.